کابو 15 سلنه د انسان د بدن وزن جوړوي.
هغه وبدي چې د ناروغیو د میکروبونو یا د تریاو څخه خالی وي. همدارنګ د زهري او کیمیاوي مواد پکې د منل شوی کچې څخه ښکته وي. دویم برخه د ټاپک څه ده؟ یا د دینوان هغه حفظ صحه ده. حفظ صحه څه وایي؟ د انسان د تشو متیازو د غایته موادو د خوندي ځای په ځای کولو لپاره د سهولتونو برابرولو ته اصل کې حفظ صحه وایي. په عمومي توګه نظافت یو شمیر کړنو ته ویل کیږي چې د روغتیا ساتنې او د ژوند سره تړاو لري. اساسا تمرکز او فوکس دا په شخصي نظافت باندې کیږي.
اوس براشو په دې برخه کې چې د کورنۍ ونده څومره اړینه ده، په دې برخه کې چې حفظ صحه ته پام وکړي، نظافت وساتي او پاک او خپل ماشومان او کورنۍ ته پیدا کړی او غوته برابر کړي.
بالکل، هدف هم ستاسو دا چې څنګه کولی شئ دغه میکروبونو د اختکیدو څخه
مخنیوی وکړئ.
د څښلو خوندي اوبه کارو چې وکړو باید چې مخکې تر نه یادونه وشوله، همدارنګ خوندي کیناراب باید وکړو. دا چې خوندي کیناراب څه شته وایي؟ د حاجت رفع کولو ځای دی چې د اوبو د ککړېدو څخه مخنیوی کوي، دا خوندي کیناراب ده. بل لاسونه په مهمو وختونو کې چې مخکې تر نه یادونه وشوله، لکه د حاجت رفع کولو څخه وروسته او د خوړو څخه مخکې په صابون باندې پریمینځي. د صابون استعمال ډیر لازمي او مهم، فقط اوبه پاکې وي، روانې وي، او همدارنګ د صابون استعمال. بل خواړه په خوندي توګه او په سرتړلو لوښو کې د حشراتو د مچانو څخه لرې وساتي. دا یو ډیر مهم فاکتور ده چې د ناروغۍ د اخته کېدو څخه مخنیوی کوي. خزل یا کوم خلپل چې موږ ورته وایو په خوندي توګه راټول او دفع کړي او په منظم شکل بیا کېدای شي موږ توضیح ورکړو که غوښتنه هم کوله.
ډاکټر صاحب، راځو اوس دې موضوع ته چې د نړیوالو سروې له مخې څومره ماشومان البته د بې غورۍ یعنی د پاکو اوبو د نشتون او د حفظ صحې د نه مراعات او د نظافت د نه مراعات له کبله په ناروغۍ اخته کېږي.
په دې نړیواله کچه همدارنګه د هېواد په کچه هم ځینې سروېګانې څېړنې ترسره شوي دي. موږ ارقام په لاس کې لرو. ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان راپور داسې ښیي چې په نړیواله کچه که چېرته د څښلو خوندي اوبه، مناسبه حفظ صحه او د نظافت سمې کړنې ترسره سي، دا کولی شي چې په نړیواله کچه د ناروغۍ یو پر لسه راکمه یو پر لسه. په نړیواله کچه هر کال 2.4 میلیونه مړینې د څښلو د خوندي اوبو، مناسبه حفظ صحه او د نظافت د کوکړنو د نه کولو له کبله دا رامنځته کیږي. یعنې که چېرته د څښلو خوندي اوبه، مناسبه حفظ صحه او د نظافت ښې کړنې ترسره سي، نړیواله کچه موږ کولی شو 2.4 میلیونه مړینې د دې مخنیوی وکړو. دا یو ډېره ښه خبر ده. د دریو غوره وژونکو ناروغیو له جملې څخه چې په نړیواله کچه د یو پکې ناسته ده چې هر کال 1.4 میلیونه ماشومان د ماشومان نه ژوند اخلي، چې هغه د څښلو ناخوندي اوبو له وجه ده، د ناوړه حفظ صحې، د اسانتیاو نشتون او د نظافت د ضعیف کړنو له کبله رامنځته کیږي. روغتیایي مراکزو کې مثلا موږ ستونزې لرو، ټولنه کې خلاصه کوي تر 90% زیات روغتیایي کارکوونکي چې دي دا لاسونه نه وینځي او بخصوص په صابون باندې. حال دا چې 80% میکروبي انتاني ناروغۍ چې دي دا د تماس له لارې نه انتقالیږي. هغه نوي زیږیدلي ماشومان چې دي نیوناتل سپسس ورته وایي، د لاسونو د نه مینځلو له کبله البته 45% مړینې د ماشومان نو زیږیدلي ماشومان کې رامنځته کیږي. دا د
حفظ صحې
نمرات کول، نظافت بخصوص. د روغتیا نړیوال سازمان هم د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د دې ګډ راپور ښیي چې 20% خلک اوس هم د حفظ صحې پر مختلفو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. 2.5 میلیارد خلک، یعنی دا فیصدی که چرته ارقام وایي، 20% دومره کسان کیږي. 340 میلیونه وګړي اوس هم د اوبو د ناخوندي سرچینو څخه نړۍ په کچه دا ګټه اخلي، چې دا ډیره د خطر وړ خبره ده. همدارنګه د هیواد په کچه ځینې سرویګانې 2014 کې د افغانستان د ژوند حالت په نامه یو سروې ترسره شوې ده. دا سروې ښیي او څېړنې ښیي چې 15% وګړي د څښلو خوندي اوبو ته لاسرسی اوسه پورې هم نه لري. څه دا ډېره غټه سلنه ده. 16% وګړي د حفظ صحې پر مختلفو تسهیلاتو او اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. 19% وګړي اوس هم په آزاده فضا کې رفع حاجت ترسره کوي، چې وخت موږ یادونه وکړه چې په آزاده فضا کې د حاجت رفع کولو له کبله څومره په اسانۍ باندې د میکروب راځي او انتقالیږي او ناروغي او ناخوښه رامنځته کوي.
ډاکټر صاحب، اوس براشو ته چې د عامې روغتیا وزارت، تاسې په دې وزارت کې د روغتیا د ارتقا ریاست هم لري او تاسې هم د روغتیايي مرکزونو د اوبو، حفظ صحې او نظافت د ارتقا مسؤل هم یاست. په دې برخه کې څه کارونه شوي دي او دغه موضوعات چې تاسو ویلي دغه په نظر کې ونیسي.
واش چې موږ وخت تر نه یادونه وکړه او به حفظ صحه او نظافت واټر سانیټیشن ان هایجین څه ورته وي، په دې کې د وزارت ساتمه په خصوص موږ ډپارټمنټ ریاست ارتقا سات یا د روغتیا ارتقا ریاست دا په واش کې درې ډول پروګرامونه موږ لرو، یو سی ایل ٹی ایس ورته وي کمیونټی لیډ ټوټل سانیټیشن، یا مثلا په پښتو کې موږ ویلای شو چې بشپړ حفظ صحه د ټولنې په رهبرۍ باندې. دا داسې یو پروګرام ده موږ ځو ټولنې ته، ټولنه کې د خلکو سره کینو، خلک راټولو، هغه خلک بیا یو ورخیو چې تاسو په آزاده فضا کې رفع حاجت ترسره کوئ، دا یو ورخیو، هغه بیا خپل پروسس لري، خپله طریقه لري. هدف تر نه په ټوله کې دا ده چې دغه خلک دې ته وهڅو چې د دوی چلند تغیر وکړي، او له دغه چلند چې په آزاده فضا کې دوی دغه رفع حاجت ترسره کوي د دې نه مخنیوی وکړي، خوندي کې نرمونه په خپله دوی جوړ کړي، د دوی د پوهاوی دومره لوړ کړو او په ذهن باندې کار وکړو. دا کار شوی ده، دا کار کیږي، دا اوس هم له عمل نه کېده. دوی شته ولاتو کې دا کارونه روان دي. سیلټس برنامه ده، دوی د رفع حاجت نه مخنیوی کوي. اخر کې مونږ بیا مغه قریه، مغه ولایت، حتی او ڈی ایف اعلانو یا اوپن ڈیفیکیشن فری، یعنی د ولایت کې په آزاده فضا کې رفع حاجت بیخي نه ترسره کیږي، او دوی خوندي کې نارابونه، او دوی خپل جوړوي، خپل لګښت باندې جوړوي. فقط مونږ ورزو د دوی د غامه په هوایل وړو، د دوی د چلند تغیر کوي، بیهیویر چینج مونږ ورته وایو، په دې باندې کار کوو، د خلک دې ته آماده کوو، او بالکل په اسانۍ سره آماده کیږي. ډیره کامیابه موافقه برنامه ده، اوس دوی شته ولایت کې جریان لري.
داسې شوی چې کومه سیمه پاکه شوی او بل اخر تاسو اعلان کړی؟
بالکل، مونږ بامیان کې ځینی ولسوالۍ او ډی ایف اعلان کړی دي. نور ځایو کې دوی مونږ واټر واش ان هیل کیر فسیلیټیز چې دا اوس په دې بخش کې کار کوم، په روغتیايي مراکزو کې دی او بوه صحه او نظافت ارتقا ده. نو اول بیت من کلینیک یا روغتیايي مرکز د بیت الګوی د بیت نمونه وي، د سنې چې اول بیت الته خوندي او بوي الته حفظ صحه چې مغه څه طويلې سي په ټوله په حقي معنا الته پلیسی د نظافت کلینیک الته روغتیايي مراکزونه بیت الګوی او لوګو سيږي نمونه او سيږي. په دې رابطه من کار کوم په روغتیايي مراکزو کې، او دریمه برنامه څه ده، هغه کمیونټي ډایالوګ ده یا ټولنیز مباحثه ورته وایي. موږ زو ټولنې ته الته د ټولنې باروسخه خلک چې ملای مامان دي، همدارنګ د مکتبو استادان دي، د اړ یو ته جدا جدا دي، او بو حفظ صحه او د نظافت د ارتقا رابطه دوی ته بسې سازي کوو، د دوی د ټولنې په خوځښت راولو، د دوی عامه په هوایل وړو، د چلند د بدلون په خاطر دوی سره کار کوو، تر څو دوی آماده سي بل اخر دوی مکتبو کې شاګردانو ته، په مسجدو کې امام صاحبانو او خطیبان مقتدیانو ته، د خلکو ته. نو دا ډیر موافقه پروګرامونه دي، او دا پروګرامونه الحمدلله روان دي.
په پای کې به داسې پوښتنه مطرح کړو ډاکټر صاحب، چې نور د حل لارې څه دي پرته له دې چې د عامې روغتیا وزارت کار کوي، نور د حل لارې څه دي، خلک باید څه وکړي، او څه د حل لارې تاسو ورته پیشنهاد کوئ چې د دغه ستونزو نه خلک راخلاص شي او بالاخره دغه ستونزې راکمې شي؟
ډیره مهمه پوښتنه ده. په ټوله کې یعنی په چلند کې بدلون تر ټولو مهمه خبره ده، عوامه پوهاوی باید لوړ شي. رسنۍ په دې کې ډیر ښه رول لوبولی شي چې دغسې برنامو ته رشد ورکړي، د دې ته وده ورکړي، تر څو خلک وکولی شي. ځکه په اوس سوشل میډیا یو ډیر مهم شی ده، او اریو ته ارڅو ورته پار ځای کې لاسرسی لري. نو دغه پروګرامونه ډیر مفید واقع کیدای شي، تر څو دوی په چلند کې تغیر راشي. لکه دا مثال نه مویلې، دوی وایي چې لاسونه پاک دي، نو میکروب خونه ښکاري، حالت څه ستونزه رامنځته کوي.
یعنی یوازې د حل لارې د چلند تغیر ده، او په هوایي
او په هوایي وړول دي.
ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب، کور ودان چې راغلي خبرونه ته.
له تاسو مننه.
دوستانو، دا خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف همکارۍ جوړه شوې ده. تر بیا چې په نور خبرونو کې ستاسو په زور کې ځریږو، تاسو په لوی لاس بارو ښه وخت ولرئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. ځان زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلم، چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا تاسو خپل موټر چاته په امانت ورکوي؟
فکر کوم دا به مشکله خبره وي چاته موټر ورکول سي، جنایي جرمونه ډیر زیات سوي دي، ناوړه استفاده کوي.
ولی ځینې کسان د خپل دوست یا نورو کسانو موټر په امانت اخلي.
هغه یو مطلب هم دا وایي چې دوست نو کوم ورځ ته په کاریږي،
او د موټر اخیستل په امانت کوم مشکلات جوړوي؟
بس هغه دغه یو موټر لا راخسته او د سینو سره سینې در کوم، بس ورکه بس په دې جنجال سرهخته دي. نو
قدرمنو اوریدونکو، نن د کور کلی په خبرونه کې هم دا موضوع سیړو. چې د موټر اخیستل په امانت یا د موټر ورکول په امانت د کورنیو او اشخاصو ترمنځ څنګه کار دی او کوم بد عواقب درلودلی شي. د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د ترافیکو د ریاست له یو تن مسؤل سره مرکه هم لرو. زه وږمه جبار خیلیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې. را سره اوسئ.
خواګو دوستانو، په نورو هیوادونو کې خلک کوښښ کوي